ساعت د سهار 8 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو زموږ اخلاص دی رادیو اوریزه اسمت څاروانیم او په پیل کې هم د دې ساعت خبرونه لرو. د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. محکمې بیګانه وخته اعلان وکړ چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشتې لیدلې ده. پرون د ورځې تر پایه د طالبانو سترې محکمې ویل چې د دوی د میاشتې لیدو کمیټه د روژې میاشت نه ده لیدلې او د دوشنبه په ورځ به غونډه وکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل وروستۍ یا درېمه یوریزنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ مسابقې په خاطر تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه لوبه د باران په سبب لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه چې تیره پنجشنبه وشوه افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. تر یو ورځنیو لوبو وروسته به افغانستان له ایرلند سره 3-0 لوبې هم وکوي چې تمره د ملي ټیم پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر 3 میاشتې ځنډ وروسته بیرته پکې ولوبېږي. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز په غزه کې د روژې په میاشت کې د دوامدار اوربند غوښتنه کړې ده. شولز پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې اوربند باید دا هم یقیني کړي چې اسرائیلي یرغمل شوي کسان د حماس له لاسه خوشي کیږي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کیږي، د اکتوبر د 8 نیټې په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 یرغمل کړل. د جرمني صدر اعظم په دې باور دی چې د فلسطین او اسرائیلو د خلکو لویه برخه سوله غواړي. اوس په غزه کې جګړه شپږمې میاشتې ته داخله شوې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د معلوماتو له مخې د مارچ تر 15مې پورې په غزه کې تر 10000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ ساکاریا ښار کې 3 کسان له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د لاسلرلو په تور نیولي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې دا کسان او ورسره یو اندازه وستې زیات اندازه بهرنۍ پیسې او غیر قانوني اسناد نیولي دي. علي یارلیکایا ویلي چې نیول شویو خلکو غوښتل د محلي ټاکنو په درشل کې ورانکار فعالیتونه وکړي. او روسي چارواکي وایي په لنینګراد کې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه ویشتې ده. د چارواکو په وینا وروسته له هغه چې پرون دغه الوتکه سیمې ته ننوته د روسیې د دویم لوی ښار سینټ پیټرسبورګ له یو لکو هوایي ډګر څخه الوتنې د 2 ساعتونو لپاره وځډول شوې. د روسیې د فدرالي هوایي چلان ادارې په وینا د پروازونو ځنډ 2 ساعته دوام وکړ او 3 الوتکې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې. زمو شخل آزادی رادیو اوری په سعودي او یو شمېر دورو هیوادونو کې نن د روشه لومبي ورسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د روشه در رسیدو په پیغام کې ویلي
Many will mark these months while facing conflict.
La bada marga gan khalak bada miash tashkhulu be Korea wiri pa hal ki terwi.
Pa Pakistan ki afghan kadwal wai ma shumani lazdak lo patashi widi.
Tira siyata me zagri tin juni tada imkanat na laram shakhsi maktabuno da wastaum.
د بخشن نړیوال سازمان وایي له حقوق افغان شزو سره یووالې شي چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. په میدان وردګ کې له سلګونو کورنیو سره مرسته شوې ده.
دا غوښتنه لرو چې بس دغه شی مرسته نورې مو سره سره بس.
په غزنی کې د موټرو پر لایزري څراغونو بندیز لګول شوی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن دوشنبه په افغانستان، سعودي عربستان او اکثر اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ده. اندونیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو بیا ویلي چې هلته میاشت نه ده لیدل شوې او روژه به د سه شنبې په ورځ وي. د روژې په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د زیانګالو او بې کوره خلکو په فکر کې دی. صفي الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم د یک شنبه تر پایه طالبانو ویلي و چې د روژې میاشت نه ده لیدل شوې او دوشنبه به روژه نه وي، خو د شپې ناوخته په یو بیړني اعلان سره نن دوشنبه روژه اعلان شوه. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشت لیدلې او د دوی شاهدي د اعلامیې په اساس شرعاً معتبره بلل شوې. ځینو نورو لویو اسلامي هیوادونو لکه اندونیزیا بیا سه شنبه د روژې لومړی اعلان کړي. روژه داسې وخت راغله چې د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې خلک لبی لا بیلو سیاسي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د نړۍ د ټولو هغو مسلمانانو په فکر کې دی او د ملاتړ ډاډ ورکوي چې په لانجو کې ښکیل دي.
Sadly, many will mark these months while facing conflict, displacement and fear.
لا بعد مرغه ګن خلک به د میاشتې شخړو، بیکوري او ویری په حال کې تیروي. هغوی زما په فکر او زړه کې دي. د افغانستان له خلکو نیولې د صحرا تر ساحل او د افریقا راشي تر سوریې او تر هغه ور اخوا سیمو لټول سره چی په غزه کې له وحشته کړیږي د خپل پیوستون او ملاتړ ځنګړی پیغام شریکوم.
افغانستان کې په سیاسي او بشري ننګونو سربېره چې تر ټولو لوی یې متوسطې دورې ورپورته د نجونو د تعلیم مخنیوي او د ښځو پر کار بندیزونه دي. میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي لږ تر لږه 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 15 میلیونه کافي خواړه نه لري او له لوږې سره مخ دي. اخو بیا په منځني ختیځ کې د غزې جګړې او بشري بحران د غنو پام ځان تاړولای. هلته جګړه شپږم میاشتې ته رسیدلې. اسرائیل ورسته له هغه په دې ترانګي هوایي او ځمکني بمباري پیل کړی چې د امریکا او ملګرو ملتونو له خوا تره ګرګړل شوی ډلې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 مبرید وکړه او 200 کسان یې وژل. هیلمندي و چې منځګړي د روژې په درشل کې یو اوربند سره ورسیږي، خو د مصر او امریکا په منځګړیتوب په قاهره کې خبري ورسته له هغه بې نتیجې پای ته ورسېږي چې حماس ترې ووت. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي ادارې اوچا راپور ورکړی چې د مارچ تر 15 په غزه کې 1228 کسان وژل شوي او 1310 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې هیله ښوولي چې دا مبارکه میاشت د سولې زیری ځان سره راوړي او خلک لا زیاتې عادلې او زړسواندې نړۍ خواته یوسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د مارچ لسمه د شزینه قاضیانو نړیواله ورځ وه. په پخوانی جمهوری نظام کې یو شمېر شتینه قاضیانو او څارنوالانو ازادي رادیو ته ویلي چې له وزګار پاتې کېدو وروسته لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په دې اړه هم اندېښمن دي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو د نشتون په صورت کې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونو ته ښځې لاسرسی نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور په ګډون په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او افغان ښځینه قاضیانې هم د دغه محدودیت له امله په کورونو کې نستې. په دې جمهوري نظام کې یو ښځینه قاضي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضایي سیستم ته داخل شي، خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګاره او بې برخلیکه شوه. هغې زیاته کړه چې د دې تر څنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضیانو د نشتون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنیو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
افغان مېرمنې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په کورنۍ او حقوقي دعوو کې چې دا ډېره اړینه ده چې ښځینه قاضیانې حضور ولري، چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي فعالیت نه لري.
یو بل مېرمن چې نه کالې د قاضي په توګه دنده تر سره کړې هم وي چې بیکاری نه یوازې د دوی پر ژوند نه وړه اغېز کړی بلکې عدالت ته یې د سلګونو افغان مېرمنو لاسرسی هم کم کړی دی. هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
خزی هغه وخت هم مظلومه وی چې محکمو ته مراجعه کوله او قضیه د بشری حقوقو کمیسیون لخوا څرل کېده او یا هم موږ ته راجع کېده چې فامیلی او تاوتریخوالی د منع کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له منځه تللې. طبعا اوس خلک په بیچارګۍ کې ژوند کوي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نه یوازې ښځینه قاضیانې بلکې ښځینه څارنوالانې او مدافع وکیلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې کار کوه بیکاره شوې او یو شمېر یې د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي خو یو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي. یوې ښځینه څارنوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه.
په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اورېدل کېږي او یوه ښځه مجبوره ده چې ظلم او ستم وزغمي یا په جبري ډول خپل ژوند ته خاتمه ورکړي ځکه چې هېڅ داسې اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حق یې دفاع وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. شاوخوا 15 اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا ډبلیو آر این د یو راپور په خپرولو ویلي وو چې په افغانستان کې 3.4% ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې ډوروتی سرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري او روغتیا، عدالت او د بیان ازادۍ ته د لاسرسۍ حق هم ترې اخیستل شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په پخواني جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونه څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د بشن نړیوال سازمان له هغو افغان میرمنو سره د یووالي غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو لپاره په مبارزه کله کې ولاړې دي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د افغان میرمنو لپاره شخ پورته کړې د هشتګ په خپرولو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې شخ په چټکۍ سره غلی کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا سیمه ایز دفتر د شنبې په ورځ د افغان ښځو لپاره غږ پورته کړی یا سپیک اپ فور افغان وومن هشتګ په کارولو سره په افغانستان کې له هغو ښځو سره د یوځای کېدو غوښتنه وکړه چې د دې سازمان په وینا د خپلو حقونو او روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د وی ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغان میرمنې په داسې یوځای کې چې د ښځو غږ په چټکۍ سره غلی کیږي، هلته چې ښځې زورول کیږي، ګواښل کیږي، شکنجه کیږي او بندیان کیږي، ټینګي ولاړې دي او د زده کړو، کار او د خپل ژوند حق وختلو لپاره مبارزه کوي. د دغه سازمان پر راپور کې راغلی چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغان میرمنو د عدالت غوښتنې خو افغانستان او له تاوتریخوالي څخه د پاک ژوند لپاره مبارزې ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې د ښځو هوډ رښتینی بللی او ویلی دی چې د مارچ د اتمې په مناسبت بل افغان ښځو او نجونو سره په پیوستون کې د دوی ترڅنګ ودرېږي. بل پلو تمنا زریا پریانی د ښځو د حقونو له نورو فعالانو سره د خپلو اعتراضونو په دوام د شنبې په ورځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلاري د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په تړاو د اعتراض خیمه ودروله. تمنا زریا پریانی ازادي رادیو ته وویل د دوی د اعتراضونو په پایله کې اوس په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په نړیوالو غونډو کې مطرح کیږي.
د دې مسلې په اړه خبرې کول کافي نه دي. دا مسله باید پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید چې اوس تر سره کیږي باید په رسمیت وپیژندل شي.
د تمنا زریا پریانی او د هغې د همکارانو ترڅنګ د بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو او میرمنو د شنبې په ورځ د جرمني په شتوتګارت ښار کې په یو بل غونډه کې له طالبانو څخه د منیجه صدیقي په ګډون د سیاسي او مدني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوی له ملګرو ملتونو او هیوادونو هم غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درانو دوستانو سلامونه میومنی هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسېده په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي
نو په دې وخت کې خپل خاص آمادګي نیولا چې کوم استادان مدي کوم مضمونونه وایو کتابونه به مو واخیستل حداقل یو فصل دو فصل به مزان سره مرور کړل لکه آمادګي به مورته ونیوله یو خاص امید سره موږ د میاشتې خلاصولې
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن
نومی آقلا ده وی هر جمعی بای دینی بی کال را تک تا دیزدک رو دی بیا پیلی دو پتا منشی بیشماره لی خود طالبان حکومت داخلی مراوی کردی خوخو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزدک رو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی وست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکلا چه وی؟
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زدک نو رازی دا دی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا خیل کن رازی لدی سره نموگ دی جران دو خواهین دو مین دو پا سترگو که ووخ که خندا و واره بود
پریمیگ دی چی والوزم پریمیگ دی چی والوزم زما وزاری ما تڑی
نن امدا موضوع چی رو ملکی هم وکری
وزاری ما تڑی شپو تا پا تکی
قدر من اردون کو د طالبانو له دومځلي واکمنۍ سره سم لښپګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې امدارنګه په انتون ته هم د دوی تک منع شو افغان جونې وایي چې سږکال دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي
مکتب ته بوټ کالی ټیکرې هر شی مو اخیستل د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي زه هیله لرم چې سږکال د مونږ مکتبونه خلاص شي
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دي محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره لوري له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې و دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناست ده دای ډیر ورته زبریږي
زما لور چې د شپږم سنف په پورته ټولګي کې درس ویلې هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پوری حکومت فیصله نه درکړي چې آیا د شپږم سنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې لپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي دا یو ناورین دی په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزداکړه سره سم شوې دي زداکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تراتک د دې ټول هدف زداکړه او دا د علم نوم پېږ دی، د پوهې نوم پېږ دی، د حکمت نوم پېږ دی، هر څه نوم چې قربان کړي، یعنی د منګه بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده، دا ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یو راڼه موجود واوړي، په یو آګاه او ځان خبرې موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغاني ټولنه کې ژوند کړئ که هغه خځې چې زده کړې کړي لوغ سره چې نه دي کړي راته پرتله کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آګاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دینه به دي پوهې عطرونه خپرېږي. پرته له دېنه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بیولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید چاره ته د اهمیت پسترګو وکړو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني، او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول وس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لونې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ، آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې، کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپل په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق ویلې دی، مکتبونه هم لیدلې دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، دی افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې و خبره وکړم، زه په لاره روان یم، دا د اوس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیری، کچیرته زه دې ته د وحشت په یو ځناور بدلیږم نو دا جرم خو فردي سه ما وک، او زه به دې ځواب ورکوم کنه. ولې کچیرته زه واقعا مې بالغ انسان واسم، نو بل شکه چې په دې حق به قائل واسم چې زه یو خزانه لرم، یا یو کور ودان لرم، او یوازې زه لږ سره کولای سم هغه تودا اړي پاتې پیړي. نور خسي او خنجونی چې دګدي، یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي،
نو په دا ډول ټولنه کې خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوچ دي، غاړه یې لوچې دي، پنډې یې لوچې دي، د اندام زیاتې برخې لوچې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا حمله ور وي. درحالې چې اکثریت وګړي بم په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لوني چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټول دي زر جمع په تند، ټول په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چیرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونې ده، ځکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، خپل ژوند تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تن، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږدم که خو لاس کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق یې دی، دی وګړو ډېر کړېدلی دي، ډېر ځورېدلی دي، چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر، او دا له دې شیبې ممکن ده، د دغې شیبې شونی ده.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
خدای دې راته وخت.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبره ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه به هیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکاوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
هغې وخت کې مونږ په کور کې دته مجبور شو چې ښوونځي جوړ کړو. فقط یو شطرنج تختی کومه په سر د ماسې او کې په جلال آباد کې زوم او را سره نورې معلمې نیوې، مونږ ټول یو ښوونځي په کور کې جوړ کړو.
هغه یو څه موده ستاسو درس ورکې نجونو ته څومره ګټور و ده درس؟
ډېر زیات ګټور. هغه جنکې چې مثلا هیڅ مکتب نه ویل، نو اته د دې ورته لرلی لکه د شپه کوم څه شاګرد چې هغه ولیکي، نوم لیکي، د کار نوم لیکي، ولولي شي، یعنی ډېره زیاته ګټه ورته کړو.
اوس بیا هماغسې وضعیت سره مخ شوي یو، بیا نجونې په کور ناستې دي، هغو کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایې دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر خطر دی. خطر په دې دی چې خلک مثلا په ښارونو کې دي، په کلو بانډو کې دي، حتما تعلیم یافته جنکۍ شته. اوس دغه شل کاله داسې شوي وو چې اکثرو کلو کې جنکۍ مکتب ته تللي، تر دوه سوه صفه پورې امکانات ډېر زیات وو، چټامه پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومان هغه جنکۍ چې پرن تعلیم نه پاتې کېږي نشي کولی شي داسې تعلیم ته. نو راغونډې کې دوه کاره کېږي، او د دوی نه مونږ چې څه یې د هغه یې د نه وځي، او دویم دا چې هغه څوک په څه نه پوهېږي، هغه ته به یې څه ور وښيي، چې کله به سبا خدای مهربان د مکتب دروازې مخلاصې کړي مکتبونو ته ځي نو دو آماده وي. نو مونږ ډېر زیات کورسونه د فال کړي وو که نه، او هر کورس تقریبا راتلی و چې رقیب راغلی و پنځوس پکمن راتلی و.
بله، یو خوږیاڼي صاحب دوی باسواده سولې. بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معارف لخوا نه د دوی دغه کومه زده کړه چې له تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه، دا حساب نشه مونږ ته یو کار وشو چې دغه جنه کوي په مونږ سره درسونه ویلو که نه، د دوی د سوي سره سم دو شته شپږم صف پر دوی امتحان ورکړي، دې ته د سوي امتحان ویلي که نه، دغه دوه کاله درې کاله کاله دو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه. یو امر به واخلو د ریاست مرکز راغل چې مثلا زه کولی شم د څلور څو درسونه ښه ووایم که نه، هغه امتحان به ورکړي، د امتحان به وروسته لومړی مرکلې هغه شاګرد به چې یعنې په اول کښې نه هغه کولی شم چې په څلورم کښې کښېنو په پنځه کښې کښېنو ته شاګرد ته وکړه د مونږ د صلاحیت وو چې امتحان به اغوستو ته نه بیا بل ته کښېنو.
له خپلو مشورو نه تاسې اوس څه وایئ دغه نورو نجونو ته؟ دوی اکثریت چې مونږ سره غږېږو ډېر بد حالت کښې ژوند کوي، آیا دغه خپګان به ځای ونیسي؟ او که په دې فکر وکړي چې یو لار پیدا کړي له یوې خوا نه یو څه زده کړي تر څو بله ورځ یو څه په لاس کښې ولري؟
ښه خبره خو دا ده چې دوی باید خفګان او رواني تکلیفونه پیدا نه کړي او دا فشارونه په ځان کم کړي، ځکه دغه د عمل د نور مرضونه دي او یقصن ماشومان کښې د اوس نه چې دوی په دغه تکلیف باندې اخته شي دا صحیح کار نه، دوی باید ځان مصروفوي، ځان مصروفوي په دې معنا چې دوی باید دغسې کورسونه ولټوي په خپل منظورو کښې، څوک چې په خپل بانډو کښې دي باید دغسې جامې ته تدریس وکړي، د هغې تر څنګ یو کس ویت کړي، پروا نه کړي پنځوکې په کلي کښې ده، یو ساعت یې سبق وي، یو ساعت قرآن شریف وي، یو ساعت یې ځو خامت دې یادوي، یو څه شی دې یادوي، د دې په خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي. ما مشوره دوته همدا ده چې ځان مصروفه کوي، هېڅ نه وي په کلو کښې مثلا هېڅ شی نه وي، اقل یوه راډیو پیدا کېږي، هغسې پروګرامونه اوري، مثلا تعلیم دپاره ډېر ښه پروګرامونه دي، هغه اوري، مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پرې چه در زده کولی شي هغه اوري، ځان مصروفه ساتي نسبت چې تاسو مثلا نهخسته ژور خفګانونه وکړي او بل یو مرض ځان اخته کوي، دا صحیح کار نه دی. هر شپه رڼا شته او مثلا امیدواره اوسېږي، دا هېڅ امکان لري چې دایم دپاره په تاسو باندې مکتب بند شي، دایم دپاره په تاسو باندې پوهنتون بند شي، دایم دپاره په تاسو باندې کار بند شي. دا هیله من یو چې هر څه خدای پاک ډېر زر جوړ کړي، په دې خاطر باندې دوی باید خپله روحیه د لاسه ورنه کړي او مبارزه وکړي.
د طالبانو په تېره دوره کښې چې تاسو نجونو ته درس ورکوه، خپله روحن څومره ارامه وایي چې په داسې یو وضعیت کښې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وې، تاسو په خپل کور کښې زمینه ورته مساعده کړه، خپل ځان سره له خپل وجدان سره تاسو څومره د ارامۍ احساس کوه؟
ډېره زیاته ارامه مه وکالت ته چوکۍ مورستم شمارس کاله پارلمان کښې کېناستم، مګر هغه آرامش او هغه احساس چې زه کله تواشیر میلاس کښې تختې ته ولاړې ما سره وو په هغه چوکۍ نه، یوه کلمه یې څوک زما نه زده کوي، دا زما دپاره ډېر ډېر کار ځای وو. دا اوس هم چې کله چېرته وځم لاړه شم ډېر خلک دي چې زه نه پېژنم، په ننګرهار انجینر دی، ډاکتره ده، بله ده، استاذ هم ده، استاذ هم ده، دا پته ډېر ډېر کار دی، په غټو پوستونو کار کوي، نو هغه سړی ډېر آرامه وي چې تدریس کوي، ګرچې هېره وه هېره وه، حتی مونږ به په حویلۍ کښې وم شاګردان خو په دغه عمر کښې چې را کوي چې دیارلس څوارلس کالو یو هلمغال ډېر وي، په حویلۍ کښې وم تخته ورته نه کېښودله، چېرته کور به چې کوټه موټه پیدا کړه چې اواز ونه وسي داسې دي کښې وم تخته ورته کېښوده درس که نه هېره وه.
د اسلام دین هم په نارینهوو او ښځینهوو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر له نورو معلوماتو سره.
تعلیم په اسلام کې فرض عمل ده، ارزښتناکه ده، او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلبې هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې، که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي، ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و، اقرا بسم ربک، کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازلوله لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړه چې اقرا ویل ولا، همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي، نون والقلم وما یسترون، قلم او هغه څه چې لیکل کېږي همدا رقم دی او حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حدیث کې رازی الله جل جلاله اولین شی چې پیدا کړل هغه قلم او به دی قلم ته ورته لسی ولي کا هغه ویل تولکم ويولك المخلوقات تقديرون ولك قبل دین چې پیدا سی نو لدین معلومیږي چې اسلام همیشه ارزښت علم تور کړی دا هل یستوی الذین يعلمون والذین لا يعلمون آیه برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار قام فرمای یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسان ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسان نه ایماندارانه او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځکړي اسلامي شریعت وځکړي دی ورته هغه شرایط چې دننه خزینان باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید دی خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسوې د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
و مغختل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د خوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نو موري د خبرونې تر خبرې دوه پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي. درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراولنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خبر شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او لازه دی رادیو خبریگی. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی، وایي پوهېږي د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نه شي کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی، هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چش وایي عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، نو د یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو پکولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر 113 دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي، او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي 113 دانې دي، او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي 113 دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې 113 دغه 113 دانې دي. دا ټوله 113 دانې عناصر دي، او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو کله یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عنصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي، چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی، او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي، او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای شي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي، که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نشي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای شي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای شي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای شي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی، یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای شي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کوونکو د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د خونکو سپارښتنه داوه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکو درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا ټوم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دورانی جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرلو پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. رازو د فلزونه او غیر فلزونه ترمنځ فرق وایي چې د فلزونه چیز دي، غیر فلزونه چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي. هر هغه شی که فلز وو، د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه، دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیر موږ برق ته ور نږدې کړو، موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلی کفکیر مو یو وخت په دې کېږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کفکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسو لاس ور وړي هغه ګرم سوی. نو د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې، د دې قابلیت لري. اوس انداره ده د سټک خوړل قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کفکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو او فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. معنی ډیر په خواري، اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي او ایشیدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیماب دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیماب په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنی دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پراک کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده که ډیره کش کې شکیږي، تناب دی، برق نسي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډیر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویلې کېدو ټیکې ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې دي د ویلې کېدو ایشېدلو ټیکې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي. برومین په مایع حالت کې دی، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په غاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې وو، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په غاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چیشته وایي؟ عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کیږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته څه شي وایي؟ پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اتلس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکي عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مول وستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مرکبات څخه جوړ شوی دی. اوس د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو، نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کولی د نباتاتو او حیواناتو څخه تغییر لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات، نباتاتو څخه وصل شوي دي. چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشیم، وړي، کزن خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوید چې دی کانین دی، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکې دوم طبیعی گاز او پیٹرولیم څخه اوس کې طبیعی گاز او پیٹرول د اوسي مرکباتو منبع ده د دې د سوزولو لپاره په کاري شمدارنګ په زرها او نور مصنوعي مواد د هغوی څخه لکه پلاستیک نیولونیا یا مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځینې جوړیږي درېیم د ډبرو سکاره دا هم د اوسي مرکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف اوسي مرکب ځینې جلا شوي دي سلرم فرمنٹیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه اسیدونه انټي بیوټیکونه او ویټامینونه جوړیږي پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسیس دي کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه لاس راځي د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي په دې طریقه کې سره شاید ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاوي چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راځي لکه مختلف قسمونه رنگونه الیاف مصنوعي ربر پلاستیک دواګانې ویټامینونه چې په ډیرو حالاتو کې مصنوعي مرکبات او طبي مرکبات بهتر وي د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وها او رنگونه چې په طبي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري عضوي مرکبات جلا کېدل دي کوم مرکب عضوي مرکبات چې په طبي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کیږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کیږي او یا دا چې نوي جوړیږي د دې لپاره چې دغې خواص مطالعه کړو باید له یو بلې جلا کړو هغه طریقې دلته په کار ویل کېږي د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي هغه عملیه چې د هغوی د مرکب د جلا کېدو لپاره استعمالي شي په لاندې ډول دي دا عملیه عبارت دي له لایزیشن یعنی کرسټل کول سبلیمیشن تصفیه کول ډیسټیلیشن تقطیر کول فراکشنل ډیسټیلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر همدارنګ ډیسټیلیشن اندر ریډیوس پریشر د فشار د تقطیر په وسیله تقطیر دی همدارنګ سټیم ډیسټیلیشن د بخار په وسیله په واسطه تقطیر دی اکستراکشن او سلوین د محلول سره یو ځای راځل همدارنګ کروماتوګرافي ترنګ امیزي عملیه ده د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوی دي د کوم عناصر څخه ترکیب شوی دي مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو لازم دا غي عناصر چې د غي د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی له وپیژنو اکثر دا مرکبات د لاندې عناصر څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه بار د کاربن اکسیجن هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن هایدروجن او سلفر فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه نسبتا لیدل کیږي کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه تدې هایدروجن عموما موجود وي نایتروجن هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي یعنی لږ عمومیت لري فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي د دې لپاره چې وکړه چې آی یو مرکب عضوي وي او کنه د ځینو مرکبات استثنا سره لکه د کاربون تیترا کلوراید نور غوندي عضوي مرکبات کاربون لرونکي دي همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي نه هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربون او هایدروجن او د دې د مشتقات څخه ترکیب شوی وي
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي لیو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه ومومي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو په دې هله چې د کیمیا ننني درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي تر راتلونکي خبرونه مو په خدای سپارم ښه ورځ
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ
دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
دنجونو په ښوونځي کې دا اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمان خاله ټول شي سیوي
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.